السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې ازادي رادیو ته ورجست د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پایل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوې ده په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې په ګڼو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو د یوې ګډې اعلامې په خبرولو سره د افغانستان پر خاوره د پاکستان وروستۍ حمله وغندلې خبرونه په خبرونو پایلو د افغانستان ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې طالبانو د کورنیو چارو وزارت یو پخوانی افسر قاسم قایم شکنجه او وژلی دی. د شغلی قایم خپلوانو د یکشنبې په ورځ 8 صبح ورځپاڼې ته ویلي طالبانو وروسته له هغې چې له قایم غوښتنه وکړه دندې ته ستون سي دی توقیف کړ. د تیر حکومت د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي په خپل ټویټر کې لیکلي چې ډګروال قاسم قایم د طالبانو د عفی په فرمان خطا ووت او دندې ته تر ستنېدو وروسته د طالبانو لخوا توقیف او د شکنجې په نتیجه کې ومړ. د طالبانو حکومت لا د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي. د نیویورک ټایمز رسپانی د تیر اونۍ د یوه تحقیقي راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د تیر حکومت نږدې 1500 پوځي او ملکي کارکوونکي د طالبانو لخوا وژل سوي یا هم تری تم کړی سوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو لخوا د یوه افغان خبریال د نیولو او وهل ټکولو خبر ورکړی. دغه مرکز په خپل رسمي ټویټر پاڼې کې لیکلي چې د آریانا نیوز پخوانی ویان محب جلیلی د شنبې د شپې ناوخته په کابل کې د طالبانو لخوا بې له کوم دلیله نیول سوی او سخت وهل سوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پنجشیر لپاره د طالبانو چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې 12 کسان د مقاومت جبهې سره د اړیکو په شک نیول سوي. د پنجشیر د والي ویان ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته وویل له پرون راهیسې دغه 12 کسان په خنج ولسوالۍ کې نیول سوي او ورڅخه څېړنې روانې دي. دی وایي که څه هم په پنجشیر کې د مقاومت څرک نه تر سترګو کیږي خو دوی بیا هم هڅه کوي په دې ولایت کې د هر ډول ګډوډیو مخه ونیسي. محلي اوسیدونکو د دغو 12 کسانو د نیول کېدو خبر تایید کړی خو وایي چې نه پوهیږي نیول سوي کسان چیرې بیول سوي. پرون هم په خنج ولسوالۍ کې له مقاومت جبهې سره د اړیکو په شک د دریو کسانو د نیول کېدو خبر ورکول سوی و. ټاکل سوی د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نوی ډیلی ته د خپل سفر پر مهال خپل هندي ساری نریندرا مودی سره د تجارتي او امنیتي مسایلو په باب خبرې وکړي. هند په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه بې طرفانه دریځ غوره کړی دی. جانسن هند ته د خپل لومړي سفر په درشل کې پرون یکشنبه وویل په داسې حال کې چې د دوی سوله او هوساینه د مستبدو دولتونو لخوا له ګواښ سره مخامخ دي. دا ډیره مهمه ده چې ډیموکراسي او دوستان د یو بل تر څنګ وي. تمه کیږي د بریتانیا صدر اعظم د پنجشنبه او جمعې په ورځو د هند په سفر ولاړ سي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر وایي د سولې د ټینګښت لپاره کار د ټولو ګډه دنده او مسؤلیت دی. پاپ فرانسیس دا خبره پرون د ایټالیا د سنت پیټرز په میدان کې د سپیڅلي اختر په مناسبت په خپله وینا کې وکړه. هغه په اوکراین کې روانه جګړه بې مفهومه وبلله. لطفاً راسی له جګړې سره ځانونه عادت نه کړو. ځان ژمن وګڼو چې د سولې لپاره خپل ژغ اوچت کړو. راځئ له بالکونونو او سړکونو د سولې ناره ووهو. پاپ فرانسیس په افغانستان، لبنان، سوریه، یمن، عراق، لیبیا، میانمار او د افریقا په ځینو برخو کې د جګړو له کبله د بې پایه کړاو یادونه هم وکړه. د خبري راپورونو برخې ته ورځو. په ځینو لویدیځو او آسیایي هیوادونو کې د افغانستان ډیپلوماتیکو استازولیو پر افغان خاوره د پاکستان وروستۍ بمباری غندلي. افغان سفارتونو د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د ملګرو ملتونو له امنیت شورا او نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دوی په خبره د پاکستان د دې سرغړونو مخه ونیسي. صفي الله ستنگزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
په ایتالیا، استرالیا، چک جمهوریت، ناروی، سریلانکا او ځینو نورو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو د پاکستان د وروستیو بریدونو په تړاو یو ګډه اعلامیه خبره کړې او دا بریدونه یې غندلي. د راپورونو په اساس شنبه سهار وختي د خوست او کونړ په څو سیمو د پاکستان جټ الوتکو بمباري کړې چې له امله یې یوازې په خوست کې د وروستیو راپورونو په اساس 20 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په کونړ کې بیا د 50 کسانو د وژل کېدو خبره تایید شوې. د افغانستان د سفارتونو لخوا په خبره شوې اعلامیې کې دغه بریدونه په کلکه غندل شوي او هغه یې د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره تېری بللی. د دې اعلامیې په تړاو په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شهزادګل آریوبی د یکشنبې په شپه ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان د فوجي ځواکونو لخوا چې د افغانستان په خاوره باندې بمباري شوې ده زموږ ټول ډیپلوماتیکو نمایندګانو په ګډه او همانګې باندې یو اعلامیې خپره کړه او دوی ټولو په دې باندې کار وکړلو. دغه کوم برید چې دی دا یې په کلکو ټکو باندې غندلی دی او دای د افغانستان په خاور باندې تیرای بولی او د دوی تهجیدی وختنه کې جدي څخه باید مخنیوي وکړل شي.
په ایتالیا کې د افغانستان د سفارت په فیسبوک باندې خبر شوې اعلامیه کې راغلی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید د دې ډول سرغړونو مخه ونیسي. په خوست او کونړ کې د پاکستان د بمباریو په نتیجه کې د ملکانو د وژل کېدو په خبرګون د ملګرو ملتونو سازمان هم اندېښنه ښولې. دغه سازمان مرستندوی ماموریت یونامه لیکلي د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکانو په مرجوبلې اندېښمن دی او ملکان باید هیڅ کله په نښه نشي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت هم تر بریدونو یوه ورځ وروسته یک شنبه پر خوست او کونړ د پاکستان بمباری غیر انساني او ظالمانه وبللې. دغه وزارت ګواښ وکړ چې هیڅ هیواد باید دوی مقابل اقدام ته اړ نه کړي. د طالبانو مخالف ډلو بیا پر افغانستان د داسې ورځې د راتلو پړه پر طالبانو اچولي. د مقاومت جبهې په خپله اعلامیه کې د پاکستان د بریدونو د غندلو ترڅنګ ویلي طالبانو د افغانانو د دفاع لپاره هیڅ مناسب ځواب نه دی ورکړی او نه به د دوی په خبره ورکړی شي. اخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یک شنبه د خوست او کونړ بمباریو ته اشاره پرته په یوه اعلامیه کې ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې د پاکستان په خاوره باندې بریدونه کیږي او عسکرو ته مرګ ژوبله اوړي.
عمردل چې په څو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو په یوه ګډه اعلامیه کې پر افغانستان د پاکستان وروستي بریدونه غندلي. په اعلامیه کې له ملګرو ملتونو غوښتنه شوې چې د دغه سي بریدونو مخه ونیسي. د دې اعلامیه د جزئیاتو په اړه او دا چې سفارتونه څه کوي، سفیر الله ستنګزی په چک جمهوریت کې د افغانستان له سفیر شهزاد آریوبی سره مرکه کړې ده.
موږ ټول ډیپلوماټیک نمائندګانو په ګډه او همانګه باندې یو اعلامیه خبره کړه او دوی ټول په دې باندې کار وکړل. دا کوم برید چې دی دا یې په کلک ټکو باندې غندلی دی او دا یې د افغانستان په خاوره باندې تیری بولي او د دوی تهجیدي غوښتنه کوي چې دې څخه باید مخنیوی وکړل شي. زموږ ټول سفارتونه نمائندګانې په ګډه باندې هماهنګ شوي دي چې کوم خلک چې بېځایه شوي دي په دوی باندې کوم ړندې بمباری شوي دي د دې څخه باید د طالبان څخه هم غوښتنه کړې ده او د دې کوم حج کړې ده د بشر حقوقو ته تر سپکاوی شوی دی او ډېر غټه مرګ ژوبله لري. تقریبا 140 کسان پکې شهیدان شوي دي او 12 پورې زخمیان شوي دي. هم په کونړ کې هم دومره تلفات لري. نو دا یو ډېره غمګینه ورځ وه او زموږ د ټول نمایندګانو دپاره دا په کلکو ټکو باندې غندو او مونږ د نړیوال
ښاغلی سفیر زه غواړم وپوښتم چې فکر کوي یوازې د غندلو او د اعلامیې تر هده پورې تاسو مخته ځئ؟
نو مونږ خو خپل په دې وخت کې خپل غږ ټولو نړیوالو ټولنو ته هم رسوو، ملنتې ته هم رسوو او دا په کلکه مونږ وایو چې دا زمونږ د افغانستان د هیواد حاکمیت د ځمکې بشپړتیا د ملي ارزښتونو د ساتلو لپاره دیموکراتیک څومره خپلواک سوله ییز او سوکاله څومره اړتیا چې موږ مرکزو او په دې باندې موږ کفایت نه کوو. نو دا د موږ لپاره د منلو وړ نه دی، باید نور اقدامات هم وکړو. په دغه وخت کې زموږ نمایندګانې د ډیپلوماتیکو لارې نه مخکې ځي. یوازې دغه اعلامیه نه دی، موږ نور هم انشاءالله تاسو به وکړو د شاهدان وایي چې نور اعلامیې به موږ وکړو، خپل که ضرورت شو مظاهرې هم کوو، که ضرورت شو نور هم منل متحد هم خپل دریز وړاندې کوو.
ښاغلی سفیر، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت اعلامیه ورکړې د خوست او کونړ د بریدونو له پام پرته ویلي دي چې له افغان خاورې د موږ خاوره ګواښل کېږي، بریدونه راباندې کېږي.
دا هیڅ وخت توجیه کېدل نه شي، ځکه چې پاکستان په دعوا کوي چې دوی غوښتلی فوج لري او بیا که چېرته ترهګر وي د دوی په خاوره کې دي، کیمپونه د دوی په خاوره کې دي، نو دغه بېګناه خلکو او ماشومان ښځو څه ګناه کړی چې دوی راځي ړندې بمباری کوي؟ دا هیڅ امکان نه لري. که چېرته کوم ثبوت لري کولی شي دوی د ثبوت د طالبانو دولت سره شریک چې دوی ورسره په ګډه باندې حکومت جوړ کړی دی، د هغې نه کولی شي دوی ډیپلوماتیکو لارو نه مشکل حل شي. دا خو د حل لاره نه ده چې دوی راځي تیارې بمبارونه کوي په کورونو باندې، په ماشومانو باندې، په ښځو باندې. نو د پاکستان دغه افغانستان کې کوم ور شي اچولی دی، دا د دوی کورونو ته روان دی او تاسو په خپله هم وګورئ چې دغه ور شي دی درېدونکی نه دی، دا به نور هم پراخیږي او زموږ تاسو وطن خو د دوی د خلکو د لاسه او د پاکستان د لاسه دغه حال کې دی. نو دوی هم دغه ورځې ته روان دي. دا هره ورځ تاسو ګورئ چې یو نه یو بیاو نه یو سیمه کې د دوی په پوځیانو باندې او په پولیسو باندې او په ملیشو باندې گزارونه کېږي، بمونه کېږي او دا نور مشکلات هم ورته زیاتېږي. نو دا خپل دوی جوړ کړی دی او د نتیجې به وګوري.
ښاغلی سفیر، پاکستان لخوا دغه سي د بریدونو راپورونه داسې وخت راغله چې پاکستان کې دننه سیاسي لوی تحول راغی، لا هم کړکیچ نه دی هوار شوی. لنوې ادارې د پاکستان د تاسو توقعات څه دي؟ فکر کوي چې چینلونه به ویچل ورسره خبري وکړي په دې ارتباط؟
څنګه چې د پاکستان ملکی حکومت څه هیڅ توقع نه کیږي، ځکه دوی خپل نشي کولای چې هغه خارجي پالیسي مخکې ووسی. د دوی هغه خارجي پالیسي دفاع د عیسی په لاس کې دی چې هغه کې هیڅ وخت تغیر نه دی راغلی، خصوصا د افغانستان په هکله. اوس هم دوی نه غواړي چې افغانستان په پښو باندې ودرېږي. نو زما په نظر باندې زه خو کومه توقع نه تنه کوم، او د څلوېښتو کلونو کې دوی هر نو کوشش کړی چې افغانستان کې مشکلات جوړ کړي. افغانستان خاوره هر څومره چې وي، حتی دوی کوشش کړی دی چې سیمو ته تاخیر شي. نو ملکي حکومت هر وخت تغیر کېږي، دا یو ځل نه دی، څو ځله دی، خو د دوی په خارجي پالیسي کې کوم تغیر موږ نه دی لیدلی، نو کومه تمه او توقع ترې کېږي.
په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شهزاد آریوبی و چې په ځینو لویدیځو هیوادونو کې د افغان سفارتونو د ګډې اعلامیې د جزئیاتو په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ته غوښیاس چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د مرستو رسولو لپاره 55 ځایونه تثبیت کړي. یو ان ایچ سی آر وایي د افغانستان له نیمایي نفوس زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د بدسل کې د چې وروستوي کې افغانستان کې د انساني ناورین په اړه د نړیوالو کمې پاملرنې نیوکې راپورته کړي. دا هم تفصیل.
په افغانستان کې لا هم د بشری ناورین ګواخ پایته نه دی رسیدلی او افغانان لا هم د بې وزلۍ، بیکاری او لوږې له ګواخ سره مخ دي. خاطره له همدوی یوه ده، هغه په کابل کې د یوې وکسیزې کورنۍ غړې ده. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وړاندې هغې یو میړه د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کولې. خاطره وایي د یو میړه په یو دفتر کې کار کاوه او هره میاشتې 25,000 افغانۍ تنخوا اخیسته، خو هغه اوس د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د ممنوعیت له امله په کور ناسته ده او اوس یې د کور ټول لګښتونه له هغې هټۍ دي چې میړه یې پرانستې. د خاطرې په خبره، د هټۍ د کرایې له ورکولو وروسته دومره څه نه ور پاتې کیږي چې د و کسیزې کورنۍ او کرایي کور لپاره یې پسنه وکړي.
د خلکو ډېرې ستونزې په همدې بشري مرستو حلیږي، ځکه خلک ورته اړتیا لري. هغوی چې دندې یې درلودلې اوس بې دندې شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په سهار د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، په افغانستان کې د مرستو رسولو لپاره 55 ځایونه په ګوته کړي دي. یو این ایچ سی آر زیاته کړې ده د افغانستان له نیمایي نفوس زیاتې بشري مرستو ته اړتیا لري او بشري مرستې د میلیونونه انسانانو د ژوندي پاتې کېدو یوه لار ده. دې سازمان ویلي اوس هغه وخت ده چې باید د افغانانو ملاتړ وشي، خو په افغانستان کې پر دې زیاتې نیوکې کېږي چې بشري مرستې اړمنو کسانو ته نه رسیږي. یو مدني فعال چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
په ټوله کې د خلکو اقتصاد زیانمن شوی. باور وکړي هغه کسان چې وړاندې دنده درلوده یا یې میرمنو دنده درلوده، اوس چادري په سر د ننوایي مخ ته کینی او خیرات غواړي. دې ستونزو ته په کتو اوس وایي چې کوم اړمن ته مرستې رسیدلي.
خو د طالبانو د کډوالو چارو وزارت ویان مطلب حقانی بیا د ادارې دوي:
دغه خبره بالکل موږ نه تاییدو چې د اسلامي امارت مجاهدین بشري مرستې یوازې خپل پلویانو ته ورکوي، بلکې بشري مرستې د ټولو افغانانو لپاره دی، بغیر له کوم تبعیض څخه ټولو افغانانو ته ورکول کیږي. او که بیا هم په دغه رابطه باندې هر څوک کم شکایت ولري او سوال ولري، نو هغوی کولی شي د مهاجرینو وزارت سره په اړیکه کې شي او دلته خپل شکایت په رسمي ډول باندې ثبت کړي.
په افغانستان کې د مرستو په غیر عادلانه ویش د نیوکو په ګډون نړیواله ټولنه هم له دې عمله تر سخت انتقاد لاندې ده چې په اوکراین د روانې جګړې له امله افغانستان له یاده وستلی.
دراپورونه لړۍ ته دوام ورکوو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې جګړو، وچکالۍ او اقتصادي ناورین د ماشومانو لپاره بې ساری بشري بحران رامنځته کړی. د یونیسف یوې مسؤولې ویلي چې ګڼ افغان ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي، خو دوی هڅه کوي چې مرستې ورسره وکړي. اخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندي هم ویلي چې کله یوې خوا اوکراین سره مرستې کیږي، باید د افغانستان خلک هیر نه سي. سفیولاستان